مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی، د افغان حکومت نظر درته وړاندې کړو. د عاشورا د ورځې په اړه چې نن یې د درناوي غونډې په کابل او ولایتونو کې جوړې شوې هم راپور لرو، او نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کرکېچ د هواري لپاره د څلورو هیوادونو لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. په کابل کې د مراسمو یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې لویر کوونکو غوښتل چې د خپل ځان وهلو او وینو تویولو پر ځای د خپلې وینې د وینې بانک ته ورکړي، چې د شخړو قربانیان که هغه ملکي وګړي یا د امنیتي ځواکونو غړي دي ورته سخته اړتیا لري. د کابل د بي بي زینب د تکې خانې یو مسؤل قربان علي:
زنجیر نزنین، تو زنجیری همین زنجیره همین خونتانه برید در بانگ خون تقسیم کنید که نفرهای کسی که شهید میشه و انتحاری میشه اونا برادریسی که همین خونشان بر اوبا برسه، اگه باز زنده میشه چه حساب داره؟
له کابل د ازادي رادیو خبريالانو وایي د ښار په واټونو او مذهبي ځایونو کې دغو مراسمو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو تر څنګ عام وګړي هم ګمارل شوي. تر اوسه په کابل کې د کومې ناوړه امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه مراسم په کابل کې د داعش ډلې هدف ګرځولي وو. د یو بل خبر له مخې د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قومندانې ویان عادل شاه عادل ویل ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنې ډېر مالي زیان هم اړولی. د دغه چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین وایي یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته ور وړل شوي دي. عیني شاهدان د تلفاتو شمېر لوړ بولي. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د تخار سیمهیي چارواکي وایي پر ینګي قلا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله او درقد ولسوالۍ هم نن سهار طالبانو لاندې کړه. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته د دواړو ولسوالۍ د سقوط د تایید تر څنګ وویل چې په دې ولسوالیو کې ډېره امنیتي ځواکونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له دغو ولسوالیو تکتیکي په شاته کړی دی. هغه سیمو ته د نوي ځواکونو د استولو خبره وکړه او زیاته کړه چې دواړه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له طالبانو ونیسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې دواړه ولسوالۍ نیولي او دولتي ځواکونو ته یې درنه تلفات اړولي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بې ساري توګه ځپلي تاییدوي. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه په یوه ټویټر کې ولیکل چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو ته په وروستیو کې ډېر تلفات اوښتي دي.
طالبانو د دوی رهبران ډېر په نغښتي دي، ډېر عمده خلک چې طالبانو ول او ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نغښتي او دوی له منځه تللي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې خبر پاڼه کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو اداره دوي او وایي د ټرمپ خبرې ورته بې معنا دي. ولسمشر ټرمپ چې په کابل کې د تېرې پنجشنبې د ورځې د حملې له امله چې په دولسو وژل شوو کسانو کې یو امریکایي سرتېری هم شامل و، له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه اعلان کړې وې. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې د سولې دغه خبرې د ده لخوا پای ته رسېدلې وبللې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د رواني میاشتې تر پای ته رسیدو د دغو خبرو د ترسره کیدو غوښتنه کړې ده. وروستۍ ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه بلل شوي دي. په امریکا کې د ایران دغه کمیټې لخوا نن په خپره شوي راپورټ کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالان په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. او شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره د رواني میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه توغندي وتوغول. د شمالي کوریا پوځ وویل دغه میزایل د هیواد له جنوبي پیونګانګ ولایته توغول شوي، د هیواد له خاورې تیر شوي او په ختیځو سواحلو کې راپرېوتې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هو پرون دوشنبې وویل هیواد لیواله دی چې له متحدو ایالتونو سره د سپتمبر میاشتې په پای کې د اټومي لانجې په اړه خبرې له سره پیل کړي، خو واشنگتن ته په کار ده چې لومړی د خبرو میز ته د منلو وړ نوي وړاندیزونه راوړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې تاییدوي چې وایي طالبانو ته په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و، دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړ کې د تخار ولایت درقت او ینګي قلا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. بلخوا د کندوز، تخار او بدخشان خلک شکایت کوي چې د لویو لارو په اوږدو کې ناامنیو یې ژوند تریخ کړی دی.
دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کوي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
په نور موضوعاتو کې، نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په کابل او ولایتونو کې د ویر غونډې جوړې شوې. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خپریږي. دا ازادي راډیو دا او سم د خبرونې لمړی موضوع ته پام وکړی. افغان حکومت طالبانو ته د بی ساري مرګ ژوبلې د اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ ادعا تاییدوي. د ولسمشر ویان صدیقی وایي په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د نومول شویو والیانو او د دې ډلې د استخباراتي مشرانو په ګډون ګڼ طالب مشران وژل شوي دي، خو طالبان دا خبره ردوي او وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې دوی ته کوم ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو حتی ویلي چې اوس هم د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د دوی تماسونه شته. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت د لس کلنې دورې په تیرو څلورو ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت هم دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لورې شوي چې د طالبانو مشران او یو شمېر ولایتونو لپاره یې نومول شوي والیان هم وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و، دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي. عمده خلک چې طالبان ول او ولایتونو کې دی جنگ کوي، حتی د امنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسولینو دا ټول پنهخستی او دوی له منځه تللي.
ښاغلي صدیقي د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړه. په مرت وخت کې په کابل کې د ناټو دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ناټو هڅه کوي افغان امنیتي ځواکونه له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې لا زیات پیاوړی کړي، د دې لپاره چې افغان سولې ته زمینه برابره شي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې خبره یوازې په تیرو لس ورځو کې تر زرو زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نړیوالو چارو په هارون میر بیا وایي چې که څه هم دواړه خواوې یعنی امریکا او طالبان هڅه کوي چې فشار وارد کړي، خو د افغان کشالې د حل یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
اوس په افغانستان کې دا یو نوی حالت دی، پرته له شک نه چې دواړه اړخونه خپل فشارونه زیاتوي، خو یو څه واضح او ښکاره دي چې په افغانستان کې د سولې یوازنۍ لاره له سیاسي لارې د سولې خبرې اترې دي. زه په دې باور یم چې د تاوتریخوالي په تشدید لا هم د مذاکراتو ور خلاص دی.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې نه دي روانې، خو له زلمی خلیلزاد سره اوس هم اړیکې شته. د دغې ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تایید کړې او وی ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له خلیلزاد سره دوامدار اړیکې لري، خو نوموړي د دې خبرو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د تخار ولایت دوه ولسوالۍ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د طالبانو لاسته ولوېدلې. د تخار سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې ینګی کلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه او درقد ولسوالۍ نن سهار. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، په دې اړه لطفا معلومات راکړئ، چارواکي څه وایي او په دې دوو ولسوالیو کې په درقد او ینګی قلعه کې اوس مهال څه روان دي؟
د تخار شمال چارواکي وایي چې تېره شپه اته بجې د ینګی قلعه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، او دغه ورځ دوی وایي چې نن سیشن لس بجې د درقد ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. د تخار د والي وایند احمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له دغه دوه ولسوالۍ څخه د مرجوب د کمښت له کبله تر شاتګ کړی ده. دوی وایي چې تمه لري تر څو تازه ځواکونه تخار ولایت ته راورسېږي او د دغه ولسوالۍ د پته نیولو په اړه به پراخ چټیز عملیات پیل کړي. او د سیمو اوسېدونکي وایي چې اوس مهال په د ینګی قلعه او درقد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان فعال حضور لري، یعنې په بشپړه د دغه ولسوالۍ کې حکومت لري. او بل خواته د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي بیا وایي چې که ډېر ژر د تخار د ماورای کوچه ولسوالۍ ته چې د ماورای کوچه په ولسوالۍ کې خوجهار، خوجهبهالدین، درقد، ینګی قلعه، دشت قلعه، رستخ چاپ شاملې دي، دغه څه په دغه ولسوالۍ ته زره څنګه ونسي خای چې ځینې نور ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته وګرځي، ځکه دغه ولسوالۍ د لوړ نصیب واک سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اجمل آریان د ازادۍ راډیو خبریال و چې د تخار ولایت د دوو ولسوالیو ینګی قلعه او درقد د سقوط په اړه جزئیات اورول. په همدې حال کې د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندز تخار د لوی لارې د بندیدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ یې په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي. د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بنده ده. یو ځل بیا اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغې لویې لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسیره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندز کابل لاره چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
کندز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعې یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بېرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغې لویې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. سیمه ییزو چارواکو د کندز تخار د لویې لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لویه لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړۍ د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې نن د عرش اش او بخې د عاشورا مراسم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شول. د دې مراسمو د امنیت لپاره د کابل په واټونو او مذهبي مرکزونو کې ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه موظف شوي وو، خو د عامو وګړو ونډه هم د پام وړ وه. تر اوسه په کابل کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو کلونو کې پر دې مراسمو د داعش ډلې لخوا حملې شوې وې. د کابل په سټوډیو کې ناجیا ساپۍ د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. د دغه مراسمو په اړه موږ هم ډېر معلومات راټول کړي او دغه مراسم په کابل کې ترسره شول. د محرم لسم او د کابل بیلابیلې سیمو د امام حسین او د هغه د کورنۍ په ویر ویل شوي ساندې د پام وړ وي. دلته امنیتي ګواښونو د عاشورا په مراسمو هم سیوری غوړولی. هغه ګواښ په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو له پراخ حضور ښکاري. په ډېری تکي خونو کې بیا خپل د عاشورا د مراسمو د لمنځونکو له لورې هم امنیت نیول شوی. فاطمه یو له همدغو کسانو څخه ده. هغې وویل
در پالی وظیفه که ما د بیرو داشتم بازم
د دې ترڅنګ چې مونږ بهر دنده درلوده، د تکی خانه په دروازه کې د تلاشي مسولیت مهم درلود. دا کار مونږ د عاشورا مراسمو د ټینګښت لپاره ترسره کوو. زه هڅه کوم چې د حسین لپاره نور خدمت هم وکړم،
عزیز یاتر خدمت با امام حسین کنم.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي مروی امینی وویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ګارنیزیون او ملي پولیسو ته سپارل شوې او په ولایتونو کې هم قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د عاشورا مراسمو لپاره امنیت ټینګ کړي. میرمن امینی وایي د اهل تشیع ځوانانو ته هم اصلي ورکړل شوې، سو د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ امنیت ټینګ کړي. بیا د بی بی زینب تکی خونی د ځوانانو مسول قربان علي ځوانان و هڅول سو په دې ورځ کې روختونونو ته ورشي او د امنیتي پیښو قربانیانو ته وینه ورکړي.
زنجیر نه زنین تو زنجیر یمی زنجیر امیر خونه ته
زنجیر ځان مو وای خپل وینه په بانک ورکړي، سو ستاسو وینه ټپیانو ته ورکړي. د خپل یو نیک اقدام ده.
لبلی خوا یو شمیر ځوانان هم د کابل خار د وینی ورکولو بانکونو ته لاړل او د زنجیرونو وهلو پر ځای اړمنو ناروغانو ته وینه ورکړه. د کابل خار دوه اوسیدونکي ابوزر او رضا له ځوانانو غوښتل چې د دې فرهنګ په دودولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
به خاطر شهادت امام حسین، عزاداری امام حسین،
د امام حسین د شهادت لپاره وینه ورکوم. نور ځوانان هم باید ځان ونه وهي او د دې پر ځای وینه ورکړي. زموږ هدف دا دی چې خپل وینه اړو کسانو ته ورکړو.
امیر راي بهتر است چې ما خونه ما را ادا کنیم برای یک کس دیگه.
په همدې حال کې د کابل د وینې د مرکزی بانک مشر عنایت الله هاشمی ویل چې دغه وینه به ټولو هغو مرکزونو ته ولېږل شي چې وینې ته اړتیا لري.
کمپاینای خونګیری از چند روز قبل ادامه دارد.
د وینی ورکولو کمپاین له 1300 ورځو راهیسې روان ده. یوازې نن ورځ 200 کسانو په دې کمپاین کې ګډون کړی او نوې زرسی سی وینه ورکړه او دا بهیر روان ده.
د محرم میاشتې پر لسم ورځ په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ په ډول ډول مذهبي مراسمو منځل کیږي. بلې تکلسه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې په کابل ښار کې د عاشورا د ورځې د مراسمو د جوړېدو او د دې مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په ګردیز ښار کې د عاشورا ویرجن وای په دوی کې اوس د خپلې وینې د بهولو پر ځای د خپلې وینې د ډالۍ کولو فرهنګ دود شوی دی.
پخوانی فرهنګ چې د وینې تویول و د وینې تویول په ځای د وینې ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بنګ لپاره مروج شو.
همداراز نیمه نړۍ او د ګړې اچار 19 پروګرامونه هم په دوهم نیمایي کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د عالی شورا رئیس وایي چې په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینی حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځنې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیل لپاره په هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو دی ارتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وټو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیری غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبې په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربند په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نه کړو چې دغه
په شاتک د امریکا د وګت محاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې د حکومت په اډانه کې د ولس په اډانه کې د سیمه او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلاره هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ د ریډلې خبرې بیرته سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغاني ناس تلاره هوار کې چې موږ وکولای شو خپل استونز خپل کښاله خپل حل.
خغل زلان وای د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو دا وخوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او ولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکلو خونو فشار اوړي سولې جنگ لاس وخلې او سولې ته غاړه کیږدي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
په خوست کې د شهید دیونی په مناسبت د قران کریم د ختم مراسم د ملي اردو د لوا په هغه جمعات کې نیول شوی و چې شاوخوا لس میاشتې مخکې پکې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د ملي اردو لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې وه. پرون د دوشنبه په ورځ په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویناوال وویل افغان پوځ په پیاوړي دینی او ملي فکر سنبال دی او هغه کسان چې د دې پوځ پر وړاندې جګړه کوي د دین په اړه معلومات نه لري. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې دا ځل د شهیدونۍ د ملي اردو په تاسیساتو کې چې نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې دي د دیني عالمانو قومي مخورو مدني فعالانو سرتیرو او افسرانو په شتون کې ولمانځل شوه. په لمانځه کې خوست والی محمد حلیم فدایی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دیني او ملي احساس د یادولو په ترڅ کې وویل هغه څوک چې د دې پوځ پر وړاندې جنګیږي له دین نه پوره معلومات نه لري.
چې کله مونږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زمونږ د سربازانو په مټ باندې الله اکبر او زما په ملي نشان کې الله اکبر او زما په اساسي قانون کې الله اکبر او زما په مسجد کې الله اکبر زما په سنگر کې الله اکبر زما په دفتر کې الله اکبر هغه به ډیر ناپو او ډیر له دین نه خبره یا د پردیو په نهایت دومره غلام سوی چې هغه په مسایلو د دین نه خبر چې دغه سړی پر خلاف باندې یا د دوه وجل روا دي کنه روا.
سلاکار وزیر او دینی عالم مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې ویل چې په نړۍ کې تر افغان سرتیرو په دینی لحاظ عقیدوي پاوز نشته.
زمونږ اردو زمونږ سربازان زمونږ ټول امنیتي ځواکونه کده منطقي په سطحه ورته فکر وکړو تاسو یقین وکړئ چې په جهان کې دومره پاکه سپیڅلی عقیدوي اسلامي ملي اردو به پیدا نه کړي. دا د علماو برکت ته چې دغه مبارزې ته سپیڅلی نوم ورکړي او د علماو په برکت دغه خلک سنگرونو ته ځي.
په دې مراسمو کې ځینو ویناوالو د افغانستان د ټولو ملیتونو ترمنځ د ملي یووالي پر اړتیا خبرې وکړې. مدنی فعال محمد جلال حقیقت ویل چې
هر څوک چې هر ډول فکر لري مونږ باید وازینه مخه او فکر د افغانستان یووالی د افغانستان پرمختګ او د افغانستان د پرمختګ لپاره باید متحد واوسو.
په خوست کې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو کې یو شمیر معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو د کورنیو غړو هم برخه اخیستي وه. دوی ویل یوازې په لمانځلو د شهیدانو د کورنیو او معلولینو نه ستونزې حلیږي او نه پرې ډاډ حاصلیږي، نو حکومت دې د هغوی کورنیو ته د خپلو حقوقو او امتیازاتو د ورکولو له لارې د دوی د ستونزو د حلولو په برخه کې اقدامات وکړي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده عبدالنعیم د کونړ ولایت څخه دا چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د ادارې او حسابداري انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا لس کیلومتره د مرکز اسداباد وړاندې تللی ده. تعمیر یې هلته غوره کړی دی، نو دغه ورونه نه شي کولی چې هلته پله رسیدګي وکړي هغه ځای ته. دا چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان له دغه تدریس د برخې کېږي، نو زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې د دغه محصلینو غم وخوري. هلته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ و راتګ نه خلاص شي او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې سل روپۍ د دوی روز مره مصرف کېږي تنها په کرایي باندې، چې 50 روپۍ د دې خوا نه اخلي 50 روپۍ د هغې خوا نه اخلي. نو زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې د دغه محصلین ورون دفاع یو دانه ملي بس ورته مقرر کړي، یا دغه کوم انسټیټیوټ چې دی په دغه کې ورته د لیلی کوم پروګرام ونیسي نو دغه محصلین ورونه به په ډېر اسانۍ سره خپل تدریس مخې ته یوسي. سلام ستاسو ورور شاده د نبینه
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې چاودنه چې هدف یې د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي، په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بېساري توګه ځپلي انتایدوي. ترامپ تیره شپه په ټویټر ولیکل په تیرو څلورو ورځو کې دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. هیومن رایټس واچ د ایران قضایي سیستم تورن کړ چې پر سوله ییزو مخالفانو یې په ډراماتیک ډول فشارونه زیات کړي. د بشري حقونو دې ډلې ویلي چې د جولای د میاشتې له یو دېرشمې رئیسې لږ تر لږه دیارلس فعالان نیول شوي او په لسو کلونو زیات بند محکوم شوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې بیا په خپل نوي رپورټ کې ایران، ترکمنستان او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه بلل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختړول کېږي. او شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روانې میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه نوي توغندي وویشتل.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصيل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. او سم ناجیا ساپي د نن ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان کرکټ بورډ له لوري د غازی امان الله خان په نامه د 500 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 ورځې لومړۍ درجه یا لست ای سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پیلوبه به د کابل په لوبغالي کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې نن پیل شوې د رواني سپتمبر میاشتې تر 23 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارمندنې سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله له بنګلادیش سره سیالي وکړي. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن ماښام په 6:30 پیلېږي. افغانستان 15 ورځې وړاندې خپل لومړۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې 6 ووهل خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارمندنې هدف سلویخت آسیایی ټیمونه سره سیالي کوي. د فوټبال نړیوال جام په 2023 میلادي کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیک د اتل لوبډلې منچستر سیټي د لوبغاړو ارزښت 1 میلیارد یورو ته ورسید. په سویس کې د فوټبال یوې سیړنیزې موسسې دغه اعلان تر یو لړ څیړنو وروسته کړی. دوی وایي د فوټبال د غوړ لیک اتل لوبډله منچستر سیټي لومړنۍ لوبډله ده چې د لوبغاړو ارزښت یې 1 میلیارد یورو ته رسیږي. دغه موسسې یادې څیړنې د اروپا د 500 معتبرو لیکونو ترمنځ ترسره کړي.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او ورپسې د ګوړې اچار د ازادۍ راډیو تفریحي طنزي پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور، د افغانستان د نور ولایتونو په څیر د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم نن د عاشورا ورځ اون منزل شوه. د مراسم د ګردیز د خواجه حسن په جومات کې جوړ شوی و. د مراسمو ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې خپل منځي مخالفتونه یو خوا پرېږدي او د یووالي لپاره کار وکړي. په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان هم د مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د ډیری نورو ولایتونو په څیر دلته په پکتیا کې هم د محرم لسمه په ځنګړو مذهبي مراسمو سره ونمنځل شوه. د مراسمو امنیت د افغان ځواکونو تر څنګ د سیمې اوسیدونکو په خپله نیولی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خواجه حسن سیمې د تکیه خونې مسؤلین وایي چې له داسې ورځو یې د نمانځنی هدف د کربلا د ورځې یادول او ورسره هم مهاله د ظلم خلاف د غږ اوچتول د سولې او یووالي پیغام ورکول دي. د خواجه حسن جومات ملا امام سید شیرقا شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط هدف پیام مد روز عاشورا یعنی می پیام وحدت است.
الله دست برزو در منزنه هدف مو د ورورواله صمیمیت او یوال پیغام ورکول دی. او الحمدلله دست یوال چې په افغانستان کې د نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته. د دسیمه یو بل تن اوسیدونکی قاری فضل حق بیا د داسې مذهبي ورځو پر مهال د وینې تویول بد فرهنګ بولي او وایي چې له دې وروسته دوی د وینې تویونې پر ځای غواړي چې وینه ورکړي څو د اړتیا پر مهال د نورو ژوند وژغوري.
نو د علمیت سویه ټیټه وو لله الحمد اوس پخوانی فرهنګ چې د وینې تویول وو د وینې تویول په ځای د وینې ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بانګ لپاره مروج شو.
په پکتیا کې د محرم لسمه په داسې حال کې منزل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن ورځ هم چاودنې وشوې. خو په پکتیا کې د دې ورځې د امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د سیمې یو شمېر ځوانانو هم وسلې راخیستې وې او د مراسمو امنیت یې په خپله نیولی و. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي. دې کار ښځو ته کومې ستونزې راولاړې کړي؟ هغه کسان چې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه خپروي قانوني په اړه څه حکم کوي او څنګه کېدلی شي دا ویډیوګانې له ټولنیزو پاڼو پاکې شي؟
کله چې کور ته مې ورور راغلم بیا یې دومره وویلم
زه فکر کوم دا ډېر لوی ظلم د جفا ده.
که چېرته د یو چا شخصي ویډیو وي ډایرکټ له هغوی په مغه ویډیو باندې رپورټ کوي.
په 1988 ماده کې او 1989 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی، ورته غوږ شئ.
د هر چا ژوند له خوږو او ترخو خاطرو څخه ډک دی، خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوږی بدل شي. په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي. که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي، خو دلته تابو ګڼل کیږي. او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو، نو سم د واره ښځې له توهین، تحقیر، وهلو، ټکولو، طلاق او ان وژلو سره مخ کیږي. څلیرویشت کلنه پیغله چې مونږ یې د فرزانې په مستعار نوم یاده ووایي، دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وایي د تره زوی واده یې وو، زخته خوشاله وه، په واده کې یې نڅا وکړه، خو دې نڅا یې ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانې په خبره کومه ویډیو چې یې د عمه لور د دې د نڅېدو له جریانه اخیستې وروسته دومره نشر شوه چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده وو، په هغه کې زه ګډېدلی وم. بیا د عمه لور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته وه خپل تلیفون کې. بیا هغه تلیفون نه یې ورور خپل تلیفون ته لیږلې وه. بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار وه، بیا یې دومره وویلم پوزه یې را ماته کړه او دا چپ مې چې د پوزې د موږ وخت نه دی بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کوم دی د موږ نوم بد کړی دی زه تی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم هلته دېنه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې ویلې دو ته مې راغلې وه هغو راته ویله چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل د دو ځای نه راوباسي وایي چې تا مړه کوي که ته وس د دو ځای نه راوم زه هغوی چې دی تا پسې دي دلته کیس ته بیګا ناسته وم یوې خواته ژاړم بلې خواته ژاړم هېڅ لار نه لرم چې د دو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوي بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بي بي جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډیرو سختیو او غمونو سره مخ شوي خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بي بي جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
دا پورته چې تللې وه ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم نو دا یو ځل راغلی ده زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې. بیا تلیفون ما خور راته کړی و په پښتو مې ته خبرې کړې هغه هم اچولی و راغلی په دادا دا نو خلکو ټولو لیدلی دوست مې هم لیدلی دښمن مې هم لیدلی لاړم پورته مال پلی از خدای زه خو غم ډېر لرم زه خو غم زه ډېره غم دي دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعال شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې موږ تاسو پکې ژوند کوو بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا دومره لوی خیانت څه کیږي چې د یوې بلې خور د پاره خنډونه جوړوي د هغې ژوند تباه کوي هغه د طلاق سره مخامخ کوي هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده خو هر مېرمن باید داسې فکر وکړي هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي که چیرې زه د یوې بلې مېرمنې په وړاندې د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کومه د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلی منفي اغېز لودی شي بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې د دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده ممکن مخکې له دې نه ډېر ارامه کورنۍ وي خو وروسته له فلم خپرېدو یا ویډیو خپرېدو نه د دوی په کورنۍ کې شخړې منځته راشي بدبیني منځته راشي بدګماني منځته راشي او همداسې په ښځو کې منفي احساسات راپیدا کړي لکه کرکه لکه غوسه لکه خلق تنګي او داسې نور مسالې دوی ته ستونزه پیدا کړي نو دلته دوی ممکن دوی په ځان وژنه لاس پوري کړي.
که چیرې ځینې کسان د ښځو شخصي ویډیوګانې او تصاویر په ټولنیزو پاڼو کې خپروي نو قانوني او حقوقي حکم یې څه دی؟ په همدې اړه افغان حقوق پو او د یو خصوصي پوهنتون استاد عظیم صافی وایي د خلکو شخصي اسرارو د افشا کولو تر سرلیک لاندې دغه موضوع د افغانستان په جزا کوډ کې راغلی او مشخص مجازات ورته ټاکل شوی دی.
د جزا کوډ په دې برخه کې صریحا هغه قواعد لري ورته د جزا په 1918 ماده کې او 1919 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدلوری لري که یو څوک دی او چا انزور پرته د اجازه نه خبروي او دغه خبروي د نوموړي شخص د بی حیثیتۍ یا د بی عزتۍ سبب کیږي او د هغه شخصیت پکې صدمه رسیږي نو دغه شخص په دوه کاله تنفیذي حبس باندې محکومیږي او یا لشپیتو زرو نه تر یو سلو شل زرو افغانیو پورې په نقدي جریمه باندې محکومیږي.
که څه هم ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې خلک په تیره ښځې د سایبري امنیت له ستونزو سره مخ دي خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې شاوخوا یو کال کیږي چې په دې وزارت کې د سایبري ستونزو د څیړلو لپاره یې ځانګړې برخه رامنځته کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي صلاحکار شیرشاه نوابی وایي دوی په دې وروستیو کې دغه ډول دوسیې تر څېړنې وروسته قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارلې دي. که څه هم ښاغلی نوابی د هغو قضیو شمیر نه راسره شریکوي چې دې وزارت ته یې مراجعه کړې ده، خو وایي که چیرې ورته شکایت ورسیږي نو سمدواره د دې وزارت د سایبري امنیت برخه ورته رسیدګي کوي.
په دغه برخه اقدام شوی ده، هغه څوک چې داسې ویډیوګانې او د ښځو تصویرونه هغوی نشروي او یا ویډیوګانې چې هغوی ته رواني آسیبونه رسوي، موږ په دې هکله په جدي توګه کار کوو او کار مو کړی ده. مخکې هم څو قضیې وې چې هغه مربوطه ادارو سره شریک شوی ده، نو هیله لرو چې نور کارونه هم همداسې وسي او موږ وکولی شو چې خویندو ته او مشخصا ښځو ته آرام چاپیریال په سوشل میډیا کې رامنځته کړو.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي دا د دوی دنده ده چې د ښځو د شخصي ویډیوګانو او عکسونو خپرونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، خو تر اوسه پورې چا رسمن دوی ته خپل شکایت نه دی سپارلی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي
موږ له هیوادوالو څخه غواړو هغه خویندې مخکن دوی حد کې حتی زموږ ورونه کولی شي دا موضوع یاده کړي، ځکه دوی هم که اجازه ورنه کړي چا ته، یا هم د دوی خوښه نه وي چې د دوی تصویر یا هم د دوی ویډیو نشر شي، نو د دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې دا د پرسمي او کسبي ډول باندې د کورنیو چارو وزارت ته دوی شکایت ثبت کړي او د دوی د شکایت د رسیدګۍ لپاره موږ مکلفیت او مسؤلیت لرو. تر اوسه پورې داسې کومه قضیه له کورنیو چارو وزارت سره، داسې کومه میرمن چې رسمي او کتبي راغلې وي له دغې ستونزې څخه یې معلومات ورکړي وي، تر اوسه نه ده ثبت سوی. خاصه ستونزه چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ معلوماتي وزارت څخه موږ سره شریک شوي دي، هغه هم انټرنیټي ستونزې دي، اما دا په مشخص ډول دی نجونو او زموږ د خویندو هغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دیتا یعنی
نراجی. کله چې د ښځو او نجونو شخصي ویډیوګانې په ټولنیزو پاڼو خپریږي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي، آیا د دې ویډیوګانو پاکول او لمنځه وړل هم ممکن دي کنه؟ په همدې اړه د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي استاد عمر فاروق هزاربوز وایي د دې ویډیوګانو لمنځه وړل په هغه صورت امکان لري چې متضرر ښځې او یا د هغوی خپلوان د ټولنیزو پاڼو کمپنیو ته شکایت وکړي. دا چې دغه کار څنګه ترسره شي د یې په خپله راته وایي.
که چیرې په یوټیوب ویډیو اپلوډ شوې وي یا په یوټیوب کې اچول شوې وي، نو یوټیوب خپل قوانین لري. که چیرته د یو چا شخصي ویډیوي مثال شخصي ویډیو ده هغه اپلوډ شوې ده، نو یو خو دا ده چې ډایرکټ له هغوی په هماغه ویډیو باندې رپورټ کوي او په ویډیو کې دا مسله هلته څو آپشن لري چې دوی هغه آپشن خوښوي چې دا غزما شخصي ویډیو ده او دا فلانکي کس اچولې ده. د دې لپاره اول باید ضرور دا وي چې هغه شخص چې کوم دی ویډیو باندې رپورټ کوي هغه باید یوټیوب کې خپل اکاونټ ولري یا حساب ولري، او اکاونټ یې هم په دې شکل باید وي چې هغه کې خپل عکس وي، خپل نوم وي، معلومات وي، فیسبوک یې ورسره کنیکټ وي. یوټیوب یې چلیر ساتو کې خپل وګوري او دا غینه بعد ویډیو ډیلیټ کی او بند کی.
ځینې وخت د نجونو او ښځو شخصي ویډیوګانې د هغوی د موبایلونو تر خرڅولو وروسته هم د ځینو کسانو لاس ته ورځي او بیا په ټولنیزو پاڼو کې په لوی سرخوږي ورته بدل شي. په همدې اړه بیا هم عمر فاروق هزاربوز وایي
که چیرته څوک موبایل واخلی او بیرته موبایل په بازار کې پام بازار کې خرڅی، بدبختانه زمونږ افغانان د خاصیت لري چې هغه اصل په سلو کې غری کوي ورکی او دغه هغه ډیټا روباسي، حتی کاغه څومرم تاسو ډیلیټ کړئ بیرته روزی. بهتره دا ده چې موبایل واخلی، شخصي ډیټا مو چې کومه ده عکسونه دي، ویډیوګانې دي، میوزیک ته یا داسې نور شونه دي میموري کارت کې واچوي موبایل کې. بیا چې کله موبایل خرڅوي نو ستاسو ډیټا په میموري کارت کې ده، نو که موبایل خرڅم شي که څوک یې ریکور هم کړي ستاسو ډیټا نه روزي. که چیرته موبایل کې د میموري کارت سهولت نه وي لکه موږ سره آیفون دی، نو هغوی بل آپشن نه کار اخیستلی شي چې د آی کلاود په نامه دی چې تاسو خپله ټوله شخصي ډیټا هلته ور انتقال کوي، نو بیا تاسو سره ستاسو موبایل بیخي خالی دی.
خو مدني فعاله او د ولسمشر غني پخوانی سلاکاره شریفه زرمتی وایي کله چې د ښځو ویډیو او انځورونه خپریږي په دې کې د ښځو خپله ګناه نشته، نو ځکه باید دغه موضوع تر دې حده هم جدي نشي چې د یوې نجلۍ او یا ښځې په مرګ تمامه شي.
کورنۍ د کورنۍ نارینه دا موضوع دومره جدي و نه ګڼي سي خدای مکه هغه د دې په مرګ جوړبل او یا هم د ژوند کې د طلاق بایس وګرځي. دا موضوع دی کولای سي سبرته د مخالکې تر یو حد پورې څنګه کولای سي د دې حل لار پیدا کی او یو انجام سوی کار ده په دې برخه کې کوي چیرې نارینه دې ته فکر وکړي وس خو یو کار سوی ده اما په دې باندې ولې د خپل کورنۍ ژوند موږ تاریخ کو دا به بهتره وي سي یغه ته د پای ټکی کی
دا نیم نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
مننه چې ازادي رادیو واوري اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو خوشاله اوسئ. بیا د ژمي د لرګي او سکرو وخت را روان ده. لمو سره د غمونه دي او له کاندیدانو سره د جمهوری ریاست د څوکۍ له همدې امله ټوله ورځ سرګردانه او لالهاند دي. همي په خوب ویني او همي په ویخه خیال پلو وهي. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید له جلسې خبرو.
سه پیسې راکی بزرګونو کسانو کمپاین جلسې تر اټولوم او
څومره راټولول شي
چې کم هم در تر اټول کم نو دوه درې لکه کسان در تر اټولول شي
دا خو ډیر کسان دي خو چې میرمنی هم پکې دي کنه
او 500 زره به میرمنی
نو دومره کسان ته موټرونه او ځای څنګه برابر وي
پیسې ورته برابرې تاسو پیسې راکی نور هر څه ماته پرې دی شوارونه بیرغونه غړ غړ اکسونه او نور به هم پکې که ژوندایم یوا داسې تاریخي جلسه به درته جوړه کم چې نوم به پاتې شي
څومره پیسې ورته پکاريږي
درې څلور لکه ډالر خو غواړ
اې دینر لري سترګې دې مړې دي
څه چورت وې
هیڅ ماول چې دومره ډالر به بس شي کنه زکه څه خلک به لکه پوډریان په پیسو راولو
څلور لکه ډالر ډیر زیات دي هر څور باندې کیږي لدی زیات نشم در کولای زکه نور جلسې هم په مخ کې لرو
زه 5000 ډالر به نور هم درکړي
خوخه موسیب خو زه وایم چې یو تاریخي جلسه درته جوړه کم د میرمنې لوی لوی عکسونه هم چاپم
زه 5000 ډالر به نور هم درکړي خو زما کس به څه ډول چاپ کړي
څه ډول چې تاسو غواړئ
سمه ده زه به په دې اړه څېړنه او مطالعه وکړم چې د نړۍ مشهور ښځو په انتخاباتي کمپاینونو کې څه ډول عکسونه چاپ کړي دي بیا به هماغه ډول عکس درته واخلم او در به یې کړم
سمه ده خو چې لږ ژر واخلې
سبا ته درکوم
سبا ته راشه پیسې به دې واخلې خو چې د جلسې کسان له یو لکونه کم نه وي ګوره
درې لکه خو په دغه لاس راڅخه واخله مقصد تاسو مخې بیانې ورته تیاری کړئ
سمه ده بیغم اوسه جلسی ته څومره کسان راغلی دي
چی چیر ونه یو سل 500 او یو سل 500 نه پاره بوي
دا څه وای
رښتیا وای ما واز خپلې وګوره
مستو ګل څه شو ډالر یې څکړل
تاو سلا کوا راځي اوس به زو پکړه
صاحب مستو ګل ترکیه ته تختې دلای ده او د کمپاین په غتلور لکو ډالر وي په ترکیه کې خور اخیسته
دا څه وای تبای کړم وی شرمولم اوس څنګه وکو
صاحب مال لومړی او دویم ماون صاحب سره هم مشوره وکړه د ټولو نظر دا و چې همدغه یو نیم سل کسانو ته وینا وکړي خو خبريالان به نه پرېږدي چې فلمونه واکسونه واخلي بیا بل همدغه یو نیم سل کسانو نه په فوټوشاپ کې دوه درې لکه کسان جوړ کړو او فلمونه واکسونه به مطبوعاتو ته ورکړو
بیانې څنګه کوم یو نیم سل کسانو ته مې جذبه نه نیسي
صاحب سرګې پټې کړه او په خیال کې دي درې څلور لکه نفر ونیسه
د انتخاباتو کېدل یعنی کېدلم ندی معلوم ان کاندیدانم ندی ډاډه لکه داسې
قاری سے پٹول خار کے دماغ سنا کم دی دا کار پا کمپائن بدا سر کبھی
تر اختیا خو معلوم نہ دا چی انتخابات کی گیا او کنا نو زه وایم پاکسونو چپاولو او کلاکولو پیسې مصرفول نه دی پکار
او که انتخابات وشي
که وشي و بشي هسی هم موږ رایه نه ګټو څه ته بې ځایه مصرف کړو
نو بیا خو ښه دا ده چې په کوم بل چا ځان خرڅ کړو
خرڅوی خدای مناسب وخت نه دی چې یو ځل یو څو جلسې جوړې کړو یو څو مصاحبې وکړو لږ شهرت پیدا کړو بیا نو په خپل زړه ځان خرڅولی شو
څنګه په خپل زړه
یعنی په ښه ګرانه بیا
خو عکسونه هم رول لري باید عکسونه هم هر ځای ځوړن کړو چې نور کاندیدان پوه شي چې مونږ هم یو څه یو
نو بیا به داسې وکړو چې یو پنځوس شپېته عکسونه به چاپ کړو او کلک به یې کړو
پنځوس شپېته خو ډېر کم دي د ښار څلورمې برخې ته هم نه رسېږي هسې به هغه خپلو پردو او تربرونو ته وشرمیږو
شپېته نه اویا اویا عکسونه به واخلو یوه یا دوه ورځې به یې د ښار په یوه سیمه کې ځوړن کړو بیا به یې له هغه ځای یوسو دوه درې ورځې به یې د ښار په بله سیمه کې ځوړن کړو دا رنګه به یې تر انتخاباتو د ښار په ټولو سیمو کې خلک وویني هم به دښمنان خفه شي او هم به د دوستانو سترګې پرې رڼې شي
صاحب که دې اجازه وي زه به مې یو څو دانې تنهایي عکسونه واخلم او په هغو سیمو کې مو چې دوستان او آشنایان دي راځوړن به یې کړم بیا داسې وخت نه راځي پرېږده چې خلکو ته زور ورکړي
یوازې د تاکس ته خو اجازه نشم درکولای که یې چاپوي نو بیا د موږ درې وړو ګر چاپ کړه چې هغه اصول مراعات شي
نو بیا تاسې هم پیسې واچوئ
سمه ده زه او درېیم معاون به هم پیسې درکړو خو درېیم معاون ډېر مفلس دی که کیدای شي له هغه یې مه غواړه هغه معاف کړه
نو بیا اجازه راکوي چې زه مې خپل عکسونه ځوړن کړم ورسره وبولیکم چې د مری ختونکو د ټیم لومړی معاون
سمه ده خو یو ځل د انتخاباتو قانوننامه وګوره چې کوم ممانعت نه وي پکې داسې نه شي چې سبا ته دویم معاون هم خپل عکسونه کله کړي وي
رئیس صاحب هغه خو پیسې نه لري
سلام علیکم
وعلیکم سلام لورې څه خبره ده
هغه د تا عکس چا وړی دی
کوم عکس
هغه د دکان په سر ته چکلک کړی وو
هغه چا نه دی وړی مو خپله له هغه ځایه یووړ او د کاکا د بام په سر مو دې کلک کړ سبا یې له هغه ځایه خلاصوو او د ترور دوی د کور مخې ته دې درو
اوس دغه برک شیرم واوری
مونگا وحل خیال پلاونا مونگا وحل خیال پلاونا چی وزیر باشم سفیر باشم مونگا وحل خیال پلاونا چی پیسی با وحو سوداگری بکوو مونگا وحل خیال پلاونا چی پا دوبای تاشکن که کور با اخلو چی پا دوبای تاشکن که کور با اخلو حل تا با غط غط شرکتو نمووی حل تا با غط غط شرکتو نمووی مونگا وحل خیال پلاونا چی خپلوان با موالیان ولسوالان او رئیسان ویوارا مونگا وحل خیال پلاونا چی خپلوان با موالیان ولسوالان او رئیسان ویوارا او چه مشران بایی سناتوران ویوارا او مکتبیان با مو بورسون اخلی او مکتبیان با مو بورسون اخلی زیب لندن او جرمنی تا چه ماستر او یا دکتر ووزی او یا دکتر ووزی مونگا وحل خیال پلاونا چه کامیاب بشی زمونگا تیم مونگا وحل خیال پلاونا چه کامیاب بشی زمونگا تیم او مگ بطول پار گرن نوزو او ټول به هلته په کوچونو کې پلترې ووهو خو تا جوړ کړی و سست پوستیم خو تا جوړ کړی و سست پوستیم چې سره وشړېده او سره تیت پرک شو او اوس مونږ څوک په یو روپۍ هم نه اخلي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، لیما میاخیل او زهیلا زرمتی. کله مونږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.